Kayara. تلی مشهی د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په روانه غړې کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیژونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به واوري چې پاکستان وایي د ترهګرۍ نه ختمولو نه بغیر ترقی نشي کولای. دا راز په بلوچستان کې د مندل شوی قبرونو چې پکې ګاښ پر خلک خلک شو هغه ریپورت په هم درته وړاندې کوو. نو ریپورت نام لرو او د روانې خبرونه په اخري برخه کې د ځوانانو غږ پروګرام لرو. خو راځي چې په سر کې رسول الله مومن نه دې ساته خبرونه وایي.
څړي بشي اړومبه د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان حکومت وایي د تحریک طالبان پاکستان مشر له حکومت سره د سولې خبرې کول نه غواړي. د امریکایي او پاکستانی چارواکو ترمنځ پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکي ډایالوګ په ترڅ کې لومړی غونډه وشوه. او امریکا د افغانستان له بګرام زندان د هغو قیدیانو د خوشي کولو په اړه افغان حکومت ته خبرداری ورکړه چې خطرناک مجرمان یې بولي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان حکومت ویلی دی د وسلوالو طالبانو یو شمیر ډلې له حکومت سره د سولې خبرې کول غواړي. خو د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر مولا فضل الله پکې جدي نه دی. پرون قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل
کله چې زمونږ د مولا فضل الله او د هغه د ډلې سره رابطه ونشوه نو مونږ بل لار وازمایله او د هغه خلکو سره مو رابطې شروع کړې چا چې مذاکرات کول غوښتل. خوین په دغه وخت د بنو حمله وکړې شوه او د تحریک طالبان لخوا د دې د زمواره بیان راغی. د کوم نه چې دا خبره په ډاګه شوه چې تحریک طالبان مذاکرات کول نه غواړي.
دا برسې حال کې د چې پروند حکومت ګوند مسلم لیگ نن په غونډه کې د پاټۍ زیاتره غړو د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو حمله تړ وکړ. امریکایي او پاکستانی لوړپوړو چارواکو د څه باندې دریو کلونو لزن وروسته پرون په واشنگټن کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي ډایالوګ یا مذاکراتو لومړنۍ غونډه وکړه. د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار ستاج عزیز سره وکتل. پرون د ګل پرزو جان کیری ویل
زمونږ ترمنځ روان ستراتیژیک ډیالوګ د دوړو هیوادونو د ګډې سوکالۍ د زیاتولو لپاره د ګډې ژمنې او د هغو اقتصادي ازمیختونو حل دی چې پاکستان ورسره مخامخ دی. بل هدف زمونږ د امنیتي اړیکو درک هم دی.
د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکي ډایالوګ پروسه په 2010 کال کې وروسته له هغې په ټپه ودرېده چې په ځینو مسلو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې، چې یو وجه یې هم د امریکایي خاصو ځواکونو لخوا په پټاباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په استوګنځای عملیات و چې هغه پکې ووژل شو. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي د بلوچستان صوبې په خوزدار کې د موندل شوی ډله ییز خبر په اړه د تحقیقاتو لپاره یې چارواکو ته خطونه لیږلي. د یاد کمیشن مشر زهرا یوسف نن مشالډو ته په دې اړه ویل نوموړي وایي موږ د کورنیو چارو وزیر او د بلوچستان وزیر اعلی ته په دې حق له خط لیکلی. هغه کورنۍ چې خپلوان جلا درکه دي اندېښنه لري چې کېدای شي دغه موندل شوی مړي د دوی د خپلوان وي. یاد وی چې د ایشیا د بشری حقوقو ادارې ایشین هیومن رائټس کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د بلوچستان په خوزدار کې د خواوشه یو نیم سل مړو ډلیز خبر موندل شوی. د بلوچستان د کونو چارو د محکمې سیکرټری اسد ګیلانی نن مشال ډو تر دغه لوی خبر موندل ومنل. خو ویل چې د موندل شو مړو شمیر دیارلس دی. د خان عبدالولی خان تبر بیگم نسیم ولی خان له حکومت په کلکه غوښت چې د مذاکراتو یا عملیاتو د لارې دی په ملک کې امن پر ځای کړي. پرون په پیښور نشتر حال کې د پښتنو سیاستوالو باچا خان او ولی خان د کلیز د سوري ته په خپل وینا کې بیگم نسیم وویل
مصیبت
بیگم نسیم علی خان تور ولګو چې په ملک کې د ترګری وجه د حکومت غلط پالیسیانی دي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي که یو خوا یې صوبه له ترګری سره مخامخ ده، نو بل خوا ورته وفاقي حکومت خپل حقونه نه ورکوي. پرون مازدیګر د یادو صوبې وزیر الله پروت خټک او مشر وزیر سراج الحق په اسلام آباد کې ګډې خبري غونډې ته وویل چې په این اف سی یا قومي مالیاتي ایوارډ کې د خیبر پختونخوا برخه له 100% څخه تر 1500% پورې ورسوي. سینیئر وزیر سراج الحق له خبري غونډې وروسته مشال ډوته وویل
دا وخه په وفاق باندې زمونږ 315 اویا ارب روپو نه زیاته د بجلی په مت کې دي، 100 او 43 ارب روپۍ د اوبو په مت کې، او دغه شان ګیس زمونږ د خپل ضرورت نه زیات پیدا کوو. خو زمونږ په صوبه کې لوډ شیډنګ د ګیس هم دی او د بجلی هم دی، هغه مونږ ته پوره حق نه میلاویږي.
د غونډې دوران په کلنۍ ترقیاتي پروګرام هم اندېښنه وښودل شوه چې یادې صوبې ته پکې خپله برخه نه ورکړل کېږي. امریکا د افغانستان له بګرام زندانه د هغو قیدیانو د خوشې کولو په اړه افغان حکومت ته خبرداری ورکړی چې خطرناک مجرمان یې بولي. د پینټاګان ویاند کرنل سټیو وان پرون وویل افغان حکومت د 10 قیدیانو د خوشې کولو دنده د بګرام زندان په اړه د څېړنې کمیټې ته سپارلې، خو د خبرداری ورکړه چې یو شمېر د بندیان د سړک د غاړې بمې چاودنه او ځینې نور پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حملو تورن دي. د ناټو عمومي منشي اندري فوګ راسموسن هم ویلي دي چې هغه ته به فردي اندېښنه وي که چېرې دغه قیدیان د سیاسي وجوهاتو له کبله پرېښودل شي. بګرام زندانه د بندیانو د خوشې کولو مسله د کابل واشنگتن په اړیکو کې د وروستي کړکېچ له مهمو عواملو څخه ده. د ناټو مهمو منشي خبرداري ورکړه که چیرې افغان حکومت له امریکا سره ډېر زر دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، نو ممکن د حکومت د پوځ لګښتونه پوره نه کړی شي. اندري فوګ راسموسن د ګل پورز وویل که چیرې د روان کال په وروستیو کې له افغانستانه بهرني ځواکونه وځي، نو د دې هېواد لپاره به ګرانه وي چې بهرنۍ مرستې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن ګواښ کړی که چیرې افغان حکومت له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، نو له افغانستان څخه به خپل ټول عسکر وباسي. او اخیری خبر دی، د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کیترین اشتن وایي د هغه راپورونو له امله ورخطا ده چې د یوکرین حکومت د مخالفو مظاهره کوونکو د ځپلو په مقصد ممکن اضطراري حالت اعلان کړي. اشتن ویل د حالاتو په اړه د خبرو لپاره به د سه شنبې په ماښام کیف ته ولاړه شي. له بلې خوا د یوکرین ولسمشر او د عدلي وزیر د ګل په ماښام له مخالفو مشرانو سره د هیواد د شخړو د حل په مقصد له 200 تنه زیاتې خبرې وکړي. په یوکرین کې روانې شخړې د نومبر میاشتې په وروستیو کې وروسته له هغې پیل شو چې ولسمشر یانوکوویچ له اروپایي اتحادیې سره د نږدې کېدو تړون رد کړ. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
دا و اسرار عالم چې تاسو ته د تازه خبرونو تفصیل وړاندې کړ. اوس پام وکړئ چې په دې غړي کې کوم رپورټونه لرو. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دوی د وسلوالو سره د خبرو اترو هڅه کوله، خو د وسلوالو د بریدونو له وجې دغه هڅې ناکام شوې دي. د بلوچستان په خوزدار کې یو ډلیز قبر موندل شوی دی. رپورت به واوري. میرمل نسیم ولی وایي ترهګر د پوز پیداوار دی او هغوی دی ختم کړي. او د خیبر ایجنسی بې ځایه شوي کډوال وایي په بد حال کې ژوند تیروي.
غریبون ورځې نه روسیې ته توسیل کې ورځ تیره کی په تمه، لیکن څوک یې تپوس نه کوي. دغو غریبونو له چا د یوې روپۍ شای ور نه کړ. ودا کې داسې خلک هم شته چې د وخت دوړه ورکړه نشته.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. د ځوانانو غږ پروګرام به د خپرونې په اخري برخه کې واورئ چې پکې د باجوړ ایجنسی نه په قومي کرکټ بورډ کې شامل شوی ځوان وایي
ما خو ډېر زیاته لکه منسه د کم چې باجوړ کې کېړمې نه پاره کې مونږ روزانه لکه پریکټس کوو، او لکه 2 بجې به راتلو بیا به ماښامو پورې به اوس
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه د ماښام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنی رپورټ ته. لکه څنګه چې موږ خبرونه کې هم اوریدل، د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون قومي سملې تخپل وینا کې ویلي که د ترهګرۍ پر ضد عملیات کیږي نو په کار دي چې د سیاستوالو، ملت او پوز په یو غږی سره او اتفاق سره وشي. نو موږ ویل که طالبان د مذاکراتو سره جوړ نه وي نو دوی به حل د عملیاتو لاره غوره کوي. تفصیل لپاره دا رپورټ اورو.
د اکبل په مقام قومي اسمبلی کې خپل وینا کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان طالبانو سره د مذاکراتو عمل په حق لا ایوان ته خبرونه ورکړه او وی ویل چې وړاندې ورځو کې د طالبانو د زین ډلو سره مذاکراتو کې ډیر پرمختګ شوی وو خو د بنو حمله دغه عمل یو واری بیا په شا بوتلو نو موري زیاته کړ چې مولا فضل الله او د هغه زین ملګری مذاکرات نه غواړي
جب همارا کانټیکټ اسټابلیش نه هو سکا ود مولا فضل الله ان کمپنی تو پھر ہم نے دوسرا آپشن آزمایا
کله چې زمونږ د مولا فضل الله او د هغه د ډلې سره رابطه ونه شو نو مونږ بل لار آزمایله او د هغه خلکو سره مرابطه شروع کړې چا چې مذاکرات کول غوښتل او هغه کې راته ډیره کامیابی ترلاسه شوه او تر دې د ما ټاکل شوی و چې اول به هغوی بیان ورکوي او د هغه وروسته بیا زمونږ بیان راځي خو ان په دغه وخت د بنو حمله وکړې شو او د تحریک طالبان لخوا د دې د زمواره بیان راغی د کوم نه چې دا خبره په ډاګه شو چې تحریک طالبان مذاکرات کول نه غواړي
په دې موقع چودري نثار علي خان او ایل چی ترهګری یوازې د یو سیاسي ګوند مسله نه ده بلکې دا د ټول پاکستان او د ټولو سیاسي ډلو مسله ده باید چې قام او ټول سیاستدانان په دې معاملہ باندې یو موټی شي نو موري اوه
خا ملټری اپریشن هو خا ڈائیلاگ ہو جب تک اس پہ کنسنسس نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کامیابی کے بہت دور ہوگا
کپوزی اپریشن وی او کو مذاکرات وی تر سوچ په هغه اتفاق رائے نوی پیدا شوه تر هغه کامیابی نشی تر لاسه کې دی پاکستان زمونږ د ټولو په شریکه دی او د دې د خوره بچ کې دوله پاره دا ثابت کړي چې مونږ سیاست یو خو کیدو او د دې سختو حالاتو قابو کولو او د فساد ختمولو لپاره یو موټی شو نزویم چې د دینه بل غټ نې کې نشتا نو کومږ یو موټی شو نو ان شاء الله پاکستان کې به امن پزی شي
په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټي اپوزیشن لیډر خورشید شاه د چودري نثار علي خان په جواب کې او چې دولسترګې د پاکستان وزیر اعظم اړخته دي نو تاسو ثابت کړی چې تاسو کومه فیصله کړې ده هغه د پاکستان او د پاکستان د قام په حق ده نو ټول قام به تاسو سره وګپوګ ولاړوي
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف ویلی دی په سیمه کې د ترهګرۍ ختمولو نه بغیر د دې سیمه اقتصادي وده امکان نه لري نو موړي ویلی پاکستان یو سوله خوښونکی هیواد د خپل ټولو گاونډیانو سره سوله ییز یو ښه تعلقات غواړي نو موړي دا خبرې په اسلام آباد کې هغې غونډې ته د وینا پر مهال کړي چې د وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د مذاکراتو او یا هم د هغې خلاف د عملیاتو د صلاح مشورې دپاره راغوښتل شوی وه او تګلارې جوړول لپاره پکې خبرې کېدلې په دې حقله تفصیل په دې رپورت کې
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وای په سیمه کې د تروریزم لمن زوړلو پرته اقتصادي ودانه شونه ده او په خبره مونږ په سیمه کې د خوشحاله او سوکاله یو نوې لړۍ پیلو چې د پاکستان په ګډون به د سیمې لپاره ګټوره وي نوموړي همدار از ویلي پاکستان سوله خوخه هیواد دی او خپل ټولو گاونډي هیوادونو سره سوله ایز او خیر کی غوړي او په دې لړ کې خپل هڅه ته دوام ورکړي نوموړي دا خبرې د دوشنبه پر ورځ د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د دې هیواد د واکمن مسلم لیگ نون ګوند پارلماني غړو غونډې ته د وینا پر مهال کړي دي په اسلام آباد کې یوه خبرې ځای سرچینې ازادي راډیو ته ویل نوموړي دا غونډه لوسلوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو یا هم د عملیاتو لپاره د سلام مشورې او تګلارې جوړولو لپاره رابلل و چې په ترڅ کې د ګونډېرې غړو د طالبانو په ضد عملیاتو غوښتنه کړې ده د پاکستان د واکمن ګوند غړو د طالبانو په ضد عملیاتو غوښتنه په داسې وخت کې کړې چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو عمومي وایند شاهد الله شاهد پر روانه اونۍ کې د دریم ځل لپاره ویلي موږ له حکومت سره خبرو اترو ته چمتو یو خو حکومت ته پکار دي چې په دې اړه خپل دریځ څرګند کړي او د تېرو حکومتونو په څیر د مذاکراتو سیاست نه کوي پاکستانی پوځ د رواني میاشت په 19مه نیټه په بنو کې د هیواد پر سر تیرو تر بمی چاودنې او په 20مه نیټه د پنجاب ایالت په پینډۍ ښار کې د هیواد د پوځ عمومي قمندانې ته نږدې تر ځانمرګي برید وروسته د وسلوالو طالبانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې هدفي عملیات وکړل چې په ترڅ کې د هیواد د پوځ د اماړیکو دفتر په وینا د شپږ دېرش بهرنیو سخت دریځه وسلوالو په ګډون لږ تر لږه څلوېښت وسلوالو وژل شول د پاکستان یو شمیر مذهبي ګوندونو د دوشنبه پر ورځ د هیواد پر حکومت غږ وکړ چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو ډډه وکړي ځکه چې دا به ډېرې خطرناکې پایلې ولري او په خبره پوځي عملیات د ستونزې حل نه دي او د دې په ترڅ کې به په پاکستان کې روانه ترهګري ختمه نه بلکې لا ډېره شي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت د تیر کال د سپتمبر په 9مه نیټه په اسلام آباد کې د دې هیواد د یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو یو ټول ګوندیز کانفرنس رابلل چې په ترڅ کې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره خبرو اترو ته لومړیتوب ورکړل شو او پوځي عملیاتي د وروستي انتخاب په توګه وټاکل شول خو د همدې کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د پخواني مشرکی ملا مسعود تر وژل کېدو وروسته طالبانو له حکومت سره خبرو اترو انکار وکړ د یادونه ورده چې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډیری ښارونو کې په تروریستي پیښو کې ډیروالی راغلی چې له امله د دې هیواد مرکزي حکومت د ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو تر سخت فشار او نیوکو لاندې دی.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره، په 3:30 بجې سروي، په 4:30 بجې.
دا وو د ان مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب. په دې کې تاسو د ټوکو ټخالو پروګرام پام کوه وړاندې غړي کې اوریدلې ده، او په روانه خبرونه کې درته د ځوانانو غږ پروګرام وړاندې کوو. نور پروګرامونه به د روانو خبرونو په اوږدو کې واوري. راځو یو ریپورت ته. د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د یو ډلیز قبر 14 مړي موندل شوې دي چې د پیژندګلو نه دی ویل کېږي چې خوښه 2 میاشتې مخکې ښخ کړی شوې دي. ورکو بلوچو اتحادیه وای دا به د دوی د هغو زرګونو خپلوانو سخوي چې په مرموز ډول ورک دي. داسې امکان هم شته چې نور مړي ومندل شي. په دې حق له نور تفصیل د کوټې نازم خبريال دی ریپورت کرا کوي.
د کوټې او کراچۍ پر لوی سړک پرته د بلوچستان خوزدار سیمه هم یو له هغو ناکرارو سیمو څخه ده چې له تیرو څو کلونو پکې د هدفي وژنو زیاتې پیښې پکې سوي او د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو فعالیتونه پکې زیات دي. د شنبې په ورځ د دې سیمې په توتک نومې ځای کې یو شپانه د انسانانو د جسدونو انکشاف وکړ چې په پلټنه یې ډلهییز قبر وموندل شو او څلور مړي ځنې ترلاسه شول. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټای وایي د دې ډلهییز قبر پلټنه لا هم دوام لري او تر اوسه پورې ورڅخه ډېر داسې جسدونه راایستل شوي دي چې پر بدنونو یې چونه شیندل شوي او د پیژندلو نه دي. تر اوسه پورې د 14 کسانو جسدونه موندل شوي دي چې د پیژندلو نه دي. د خوزدار ضلع روغتون ته مو انتقال کړي دي. د بلوچستان حکومت به د دوی ډي این ای معاینات کوي. بیا کېدای سي ووایو چې دا جسدونه د چا دي. موږ په نورو جسدونو پسې هم پلټنه کوو. په خوزدار کې تر دې پخوا هم د هغو بلوڅو سیاسي فعالینو مړي موندل شوي چې په مرموز ډول ورک دي او کورنۍ د ورکېدنې تور پر ملیشا ځواکونو او د پاکستان پر استخباراتي ادارو ور اچوي. د ورکو بلوڅانو اتحادیه ادعا کوي چې له دې ډلهییز قبره ترلاسه شوي مړي هم د ورکو بلوڅانو مړي دي. په کوټه کې د بلوڅو د بشري حقونو سازمان له ډلهییز قبره د ترلاسه شویو مړیو پیښو حکومتي ترهګري وبلله او په خلاف یې احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو بلوڅو پیغلو او ځوانانو پکې ګډون کړی وو او داسې شعارونه یې ورکول. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټای د دغو کسانو د وژنې تور د بلوڅو په خپلواکۍ غوښتونکو سازمانونو پورې کوي او تور لګوي چې دوی د هند د استخباراتي ادارې را په مرسته دا کارونه کوي. خو خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅان او د بلوڅو ملتپال ګوندونو حکومتي ادارې او د هغوی ملاتړې د دغو خلکو په وژنه تورن بولي. دا لومړی ځل دی چې د بلوچستان له یوې سیمې څخه ډلهییز قبر وموندل شو. د سیاسي چارو کارپوهان او د خوزدار سیمه ییز چارواکي وایي امکان شته چې په دې سیمه کې نور ډلهییز قبرونه هم وموندل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع ټانک ته چې د ډیر اسماعیل خان او د ټانک ضلع په حدودو کې د پولیسو په یو ګاډي چاودنه شوې ده او پکې دوه پولیسواله وژل شوي، سالور جوبل شوي هم دي. په خیبر پښتونخوا کې په پولیسو تل دغه خونړي بریدونه ترسره کیږي چې پکې د دوی مهم مشران هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې حق له نور تفصیل لپاره دا ریپورت اورو.
د دریم په ورځ د ټانک نه د سویل طرف ته تقریبا د 6 کیلومتره په فاصله د ټانک پولیس ګومل تانه غشتي سرتیرو ګاډي ته د سړک په غاړه په مزکک شخوندي بم ور وچاو ده. چې په نتیجه کې په ګاډي کې سوار د پولیس فورس دوا سرتیری مړه او څلور نور پر ارجلی شوال. پر ارجلی سرتیری د مرام پټای د پارا سمدستي د ټانک هسپتال ته ولېږ ډول شوال. د ګومل تانه چارواکي ویایي چې په ارجلی کا څون شي اس ای محمد جمیل او میرا باز شامل دی. پولیس دے پیش رپورٹ درج کرائی پتا کی کات لگیا دائی. دا مشال ریڈیو پا پشتنے دو گمل تانے معرر اجم خان دے پیش حال پا دا رنگ بیان کان.
پرو دا ریمو دیسا ہوا چی دو پوتا
دادی آیا دویچ دغه پیشنا دویش پی مقصد دی گومل مرتضا پسیمک شئی دی سویلی وزیرستانا دی سینیٹ نمائندہ مولانا محمد صالح شاہ قریشی پا کورہن دی لسی بم برید شوائی وا چپک شئی سا زنی زیان نو شوائی البتا دی کور زن دیوالونو او کڑکای تا لشکی لشکی زیان را سدل آئی وا دا دی دوارو پیشو پڑا لیا تر اوسا پر چاہن کا بولا کڑے ندا
د ډیر اسماعیل خان او ټانک ضلع په سیمو کې د پولیس په ګاډي د بمی چاودنې حال مو دغه رپورټ کې واورېده. بلخوا د پاکستان د بهرنو چارو لپاره د وزیر اعظم میاں نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنو چارو د وزیر جان کیری سره ملاقات کړی دی او دواړو مشرانو د ستراتیژیکي ډایلاګ یا مذاکراتو سلسله شروع کړې ده. د دغه دواړو مشرانو د ملاقات په اړه تفصیل درته زموږ همکار جان آکا الکوزی ترکوي.
پاکستان او متحده ایالاتو له دریو کالو ځنګ وروسته په خپلو کې د ستراتیژیک ډیالوګ عملیات بیرته ژوندۍ کړه. دا عملیه په 2018 کال کې هغه مهال بند شوې وه چې د امریکا خاصو ځواکونو په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه ابن لادن په کور د پاکستانی چارواکو له خبرتیا او اجازه پرته عملیات وکړل او نوموړی وواژه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار سرتاج عزیز سره په کتنه کې ویل پاکستان دا وړتیا لري چې له روان اقتصادي بحران څخه ځان وباسي او د 20مې پیړۍ په پړنګ بدل شي. د له عزیز سره د خبرو د پیل پر مهال ویل زمونږ ترمنځ روان ستراتیژیک ډیالوګ د دواړو هیوادونو د ګډې سوکالۍ د زیاتولو لپاره د ګډې ژمنې او د هغو اقتصادي ازمیښتونو حل دی چې پاکستان ورسره مخامخ دی. بل هدف یې زمونږ د امنیتي اړیکو درک هم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ هم وکړ. په بهرنیو چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکي اړیکو د اهمیت په اړه ویل له دریو کالو وقفې وروسته د دغه ډیالوګ بیرته پیل کول د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نرمښت اهمیت او دوه اړخیز تعهد ښکارندوی دي تر څو مخالفتونو او نورو پارونو ته اجازه ورنکړي چې د دواړو هیوادونو په ستراتیژیکي اړیکو اغیز وکړي. سرتاج عزیز دا هم ویل اسلام آباد هیله مند ده چې واشنگټن پاکستان ته د خپل یو مهم شریک په توګه وګوري، نه د تروریزم پر ضد جګړې او یا له ګاونډي هیواد افغانستان له دوربین څخه.
په داسې حال کې چې نن په واشنگټن کې د امریکایي او پاکستانی چارواکو ترمنځ ستراتیژیکي خبرې شروع کیږي، پاکستانی کارپوهان وایي اوسنی حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. د همدغو ستراتیژیکو خبرو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز واشنگټن ته تللی دی او نن به یو وار بیا د امریکایي خارجه چارو د وزیر جان کیری سره ملاقات کوي. تفصیل درته زموږ همکار بشیر ګواه وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیتی او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ترمنځ ستراتیژیک مذاکرات په سیمه کې د امنیت او ترهګرۍ په وړاندې جګړې لړکې د پاکستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو په بیا رغولو او امن راوستلو کې مهم رول لوبول شي. خود پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتی چارو کارپو بریګیډیر محمد صاد وای د نواز شریف حکومت د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې هیڅ زړور ګام نه دی اخیستی او امریکایي پوځیان دا کال له افغانستان ووزي نو پاکستان داسې کومه پالیسی نه لري چې امنیتی حالات دې ښه شي. هغه ویل مذاکرات ښه خبره ده خو باید چې عمل هم موجود ولري.
زما په خیال به نواز شریف صاحب خو یعنی چې کوم دغه پالیسی ده هغه صحیح ده. اوس په ځمکه باندې هغې باندې څومره پیشرفت شوې دی. نواز شریف صاحب پخپله یو خپل حال مفلوج دی نن سبا هر یو معامله کې، که د پاکستان اندرونی معاملات دي، که اقتصادي معاملات دي، که د خطې کې د امن دی خبرې خو ډېرې کړي دي، خو هغې باندې سداسې ماته پیشرفت نه ښکاري. اوس مفلوج دی حکومت نواز شریف صاحب، هغه دغه پکې نشته. یعنی عزم لري یا څه تیز په یو دغه باندې چې کوم معاملات پاکستان د پر دومره خطرناک دي چې هغې باندې سفر لږ تیز وکړي. نو آیا دغه 2014 ته دي دغه سنجیدگی سره ګوري او دې سب خپل دغه پروګرام جوړ کړی چې دغه به دغه نه بس پسې کیږي. مطلب دا چې افغانستان کې کو امن رانغه دا د پاکستان لپاره ډېر لوی یو مسله به جوړي. دغه د پېښل دغه باندې هم صدا سره ماته دغه پېښرف مخکړي.
امریکا ویلي چې افغانستان ورسره امنیتی تړون لاسلیک نکي نو ټول پوځیان به وباسي. د قومي وطن پارټۍ مشر سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپا وایي په داسې حال کې چې امریکا له سیمې څخه د وتلو خبرې کوي نو پاکستان سره ستراتیژیکي خبرې هیڅ معنا نه لري.
خبرې خو مخکم کې دي او سو سو ځلا امریکا په دې باندې غو کو خو کم صورتحال چې آن ګراوند دی نه هغه سو هغه شانته خنه دي نه هغه شانته زمونږ خاص کر په دې پښتنو په سیمه باندې سو ماغو شو مدد شو نه سو زمونگا چکم مشکلات واغا حل شو صورتحال رست و رد خرابی گی خکی گی نا اوس چی امریکا دیتن روان دا پیا سٹریٹیجک ڈیالاگ سرس اگر کئی
دا نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو پالیسی غوره بولی خو بریګیډیر صاد وایي چې پاکستان او ټول سیمه کې هلا امن راتل شي چې په بهرنۍ او پالیسیو کې د بدلون پر اوستلو سره د ترهګرۍ په وړاندې کوټلې ګامونه واخیستل شي. داغه په وینا امریکا سره ستراتیژیکي خبرې د معمول خبره کې ده شي خو د کومي خاص ګټې تم لرل ته په کار نه دي.
ولې ملکونو کې فلال ډېر خلیج دی یو بل مر اعتبار نشته. موسم تاسو کتلې چې امداد کې چې کم دینو د ډېر ملیون ډالر چې کم دینو هغه د شکیل افریدی په رهای سره منسلک دي. نو دا سه قسمه معاملات چې کم دینو هغه د نړۍ ملکونو ترمنځ شته دي. زما خبره ده پاکستان به تیار نه وي او نو دا ممکن نشي هغه به دا سه
د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک مذاکرات تر هغه وروسته په ټپه ودرېدلې وو چې امریکایي ځواکونو د القاعده د ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې په پټو عملیاتو کې وواژه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته یو بل ریپورت وړاندې کوو چې پکې د خان عبدالولي خان چې د عوامي نېشنل پارټۍ په خوانه مشر وو د هغه کونډه او مشر سیاستوال میرمن نسیم ولي خان پرون د پیښور په نشتر حال کې د باچا خان او ولي خان په یاد کې د جوړ شوې غونډې پر مهال وینا کړې ده چې پکې یې ویلي په پاکستان کې تر هغه ډېر ډلې او د هغوی مرکزونه د پوز او د پخوانو حکومتونو لخوا جوړ شوی او دا د هغوی ذمہواري ده چې اوس یې ختم کړي. زمون خبريال هم نشتر حال ته ورغلې وو او دا ریپورت یې را لګلې.
دا عوامي نېشنل ګوند لخوا چرسدی ولی باغ کې د خان عبدالغفار خان یا باچا خان او د خان عبدالولی خان د کلیزو دستورو ورستو پرون پیښور نشتر حال کې د خان عبدالولی خان کورودانه بیگم نسیم ولی خان او د هغه ملګرو دغه کلیزه په ډېر درناوي ومنځله. د غونډه کې بیگم نسیم ولی خان، د هغه نوسی لوانګیلی خان، د پاکستان مسلم لیگ نواز درې فرید طوفان او نور مشرانو ګډون وکړلو. خپل وینا کې بیگم نسیم ولی خان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره د امن راوستلو لپاره ټولې ګامونه پور تکړي.
مصیبت راغلې دې زېوار پښتانه نه اتو پنجابیانو پکې مري، سندیانو پکې مري، او بلوچستان په پاور ته پوسټ کو کینه دې له یو لار کو کاږي روشي دې خصاص غلاته ته حکومت
دی په حکومت او بازه پوزي مشرانو ټکونه وکړل چې وسلوال طالبان د دې پیداوار دي او باید دوی اوس په خپل ختم کړي.
کوم دې چې ټریننګ کو ټریننګ کې دې ولا جوړول دا په پیل د باور ته فکر نه یو هغه وی طالبان زما کوي او به یو ځای بریګیډیر یو هغه چې دا کوم دې کې کیپ جوړ دې دا کیپ مونږ وکړي دي یا نو چې جوړول کې دون مړ نه
نوموړې په عوامي نېشنل ګوند هم ټکو نه وکړل چې د پارټۍ د غلطو پالیسو له وجې نه یوازې پارټۍ ماتې وخوړه بلکې ترهګري هم په سیمه کې سیوا شوه. نو همدغه وجه را چې دوی عملي سیاست ته واپس راغلل.
اځې زه نه
یاد دیوی چې بیگم نسیم ولی خان دا عوامی نیشنل ګوند تر انتخاباتو کې دا مات ذمہ وار اسفندیار ولی خان او دغه ملګری او د پارټي غلط پالیسي وګرځول او دوی په دې مقباندې د نوې پارټي جوړولو اعلان هم وکړو.
د روان خبرونې نیمایی ته ورسیدلو، دولس نیمې بجې شوې. د مشال ریډیو په خبرونو کې درته اسرار آرام مومند د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پاکستان حکومت ویلی دی د وسلوالو طالبانو یو شمېر ډلې له حکومت سره د سولې خبرې کول غواړي، خو د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله پکې سنجیده نه دی. دا خبره پرون قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې د پاکستان د قونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وکړه. امریکایي او پاکستانی لوړ پوړو چارواکو د څه باندې دریو کلونو له ځنډ وروسته پرون په واشنگټن کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي ډایلاګ یا مذاکراتو لومړنۍ غونډه وکړه. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي د بلوچستان صوبې په خوزدار کې د موندل شوي ډله ییز قبر په اړه د تحقیقاتو لپاره یې چارواکو ته خطونه لیږلي دي. دا خبره د یاد کمیشن مشر زهره یوسف نن مشال ورو ته په خپلو خبرو کې وکړه. یاد وي چې د ایشیا د بشر حقوقو ادارې ایشین هیومن رایټس کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د بلوچستان په خوزدار کې د خواوشه یو نیم سل مړو ډله ییز قبر موندل شوی. د خبر پښتونخوا حکومت وایي که یو خوا یې صوبه له ترهګرۍ سره مخامخ ده، نو بلخوا ورته وفاقي حکومت خپل حقونه نه ورکوي. پرون مازدیګر د یاد صوبې وزیر الله فیروز خټک او مشر وزیر سراج الحق په اسلام آباد کې ګډې خبري غونډې ته ویل چې په ان اف سي یا قومي مالیاتي ایوارډ کې دې د خبر پښتونخوا برخه 15% ته ورسول شي. او امریکا د افغانستان له بګرام زندانه د هغو قیدیانو د خوشي کولو په اړه افغان حکومت ته خبرداری ورکړه چې خطرناک مجرمان یې بولي. د پینټاګان ویاند کرنل سټیو وان پر نو ویل افغان حکومت د 30 قیدیانو د خوشي کولو کار د بګرام زندان په اړه د څېړنې کمیټې ته سپارلې، خو د خبرداري ورکړو چې یو شمېر د قیدیان د سړک د غاړې بمی چاودنو او ځینې نور پر افغان بهرني ځواکونو په حملو تورن دي.
دا و اسرار عالم چې تاسو ته یې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړو. اوس درته اول د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د مهمو لیکنو غټ کې وړاندې کوو. دا غې نه پس به د سیمې د حالاتو په اړه د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي واورې د انیس اجمل نه.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لادرک خلکو په اړه لیکي او وایي چې پاکستان کې لادرک خلکو مثلا 9/11 نه پس شروع شوې ده. ادارې وایي د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې ځینو خلکو په دې جنگ کې د پاکستان د تعاون سره اتفاق کړی وو او ځینو تنظیمونو د دې خلاف د مزاحمت لار خپل کړې وه. ادارې وایي نړیوالې تقاضو مطابق پاکستانی حکومت دغه تنظیمونو خلاف د کاروایۍ پابند وو او هم په دغه ورځو کې په بلوچستان کې ناانصافیانو په رد عمل کې د تشدد نه ډک یو تحریک آغاز هم شوی وو چې امن او امان ساتلو لپاره د حکومت دا ذمېواري وه چې دا تحریک قانوني حدودو کې وساتل شي، خو په ځای د دې چې شکمنده خلک د قانون مطابق نیول شوي وي هغوی وتښتول شي او کورنۍ هغوی نه بې خبره وساتل شوې. ادارې زیاتوي دا یو غیر منصفانه رویه وه او همدغه وجه ده چې ملکي عدلیې دې نوټس واخیستو او یو کمیشن ورله جوړ کړی شو. ادارې اخیره کې لیکي امید پکار دی چې لادرکه خلکو مسلې مستقل حل لپاره به پخواني جج سردار محمد خان رضا به خپل کوشونه کوي او په لړکی په دینې سو کې شوی قانون سازه تر لاندې به دا معاملہ په مکمل توګه آئین او قانون په دایره کې دراوستو هدف حاصل وي. مشرق رسپانه خپل ادارې کلی کې پیښور کې جلسو له وجې د پیښور اوسیدونکو ته یو شمېر مسلې رامخته کیږي او د افسوس خبره دا ده چې عام اولس سره مریضان هم سخت مشکلاتو سره مخ وي. ادارې زیاتوي جمعیت علماء اسلام فیډلی رضاکارانو په دې تیره جلسه کې امبولانسونه هم نه پریښودل او دغه رنګ نور خلک او اولسي ګاډي په نورو متبادل لارو خوارېدل. ادارې وایي سیاسي مشرانو او حکومت ته د اولس مسلو هیڅ پروا نشته، پکار ده د خردننه جلسې جلوسونو او احتجاجی تحریکونو باندې پابندی ولګول شي چې عام خلکو روزګار ورسره متاثر نشي. ادارې وړاندې لیکي اخر ولې جمعیت علماء اسلام فیډلی په جی ټی روډ د جلسې غلطي وکړه او خلک یې په یو شمېر مشکلاتو کې واچول. ادارې په وینا سړکونه دھرنو او جلسو لپاره نه وي، دا د حکومت ذمېواري ده چې ولسی ځایونو خیال وساتي. ادارې اخر کې لیکي د سیاسي ډلو مشرانو نه درخواست دی چې جلسې د سړکونو پر ځای په میدانونو کې وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی نیوز په یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې د وسلوالو لخوا د خونړي او بریدونو د لړۍ سره د تشدد کچا زیاته شوې. حکومت تر اوسه په دې اړه د څه کولو لپاره په څه نتیجې نه دي رسیدلې. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال د جون په میاشت کې واک ترلاسه کړی دی، خو په اقتصادي اصلاحاتو، هند سره د امن پر ځای کولو، په افغانستان کې د مفاهمتي عمل لپاره هڅې او په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په کړو ژمنو کې یې د ډېر سستیا نه کار اخیستی دی. مقاله لیکي په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونه په ګڼ شمېر کې وژل کیږي او پوځ د ناسمې حکومتي پالیسۍ په اړه ډېر زیات غوسه دی، د پوځ او ولسي حکومت ترمنځ اختلافات لا نور زیاتیږي. مقاله لیکي نه خو د پاکستان د پوځ او نه هم حکومت نه داسې ښکاري چې ترهګرۍ پر ضد څه فکر لري. که څه هم دا مسأله د وروستو نوره هم پیچله شوې، کله چې په دې وروستیو میاشتو کې په کراچۍ، سندھ، پنجاب او بلوچستان کې اسلامي سخت دریځه چې په یو وخت کې بابیل وو او په آزادانه توګه به یې فعالیتونه کول، اوس د پاکستانی طالبانو د تحریک د سوري لاندې راغلي دي. مقاله لیکي په مجموعي توګه د دوی مقصد د پاکستان انتظامیه راغورځول، پوځ له شکست ورکول او په هیواد کې خلافت نافذه کول دي. بلخوا فارن پالیسي لیکي لارنس رائټ چې پولیټزر جایزه هم ګټلې او د افغانستان د جګړې په اړه یې ډېر لیکل هم کړي، وایي چې دې تا طالبان څنګه ښکاره شوي وو هغه سې اوس نورو ته هم ښایي. یعنی طالبان یو ردی عمل و. کله چې طالبانو ته واک ورکړل شو، هغوی په سمه توګه د انتظامیه د چلولو لپاره زیاته خوښي نه ده ښودلې. طالبانو ته دا معلومه نه وه چې هیواد به څنګه چلوي او د ایب د واکمنۍ پر مهال وچکالي وه. فارن پالیسي لیکي خلک یوازې د دې وجې نه مړه شوي چې طالبانو وجل، بلکې د طالبانو د واک پر مهال د لوږې مړه شوي دي. لارنس رائټ وایي دا اوس حیرانه دی چې واقعي طالبان یو ځل بیا د هیواد واک اخیستل غواړي او آیا دوی به د افغانانو په خیال ساتلو خوشحاله وي. مقاله لیکي د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون د ناکامۍ په حال کې دی او داسې ښکاري چې د افغانستان به ټول امریکایي ځواکونه لاړ شي. لارنس رائټ وایي د دې زیاتره ملګرو ورته ویلي دي چې دا وروستی برید به دغه عمل تیز کړي، خو نوموړی وایي چې دې داسې فکر نه کوي او د طالبانو هلې ځلې صرف دا یادونه کوي چې دغه کار لا نه دی ختم شوی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د نړۍ په حال کې مو خبرو چې د امریکا صدر باراک اوباما د نه په مخام ملت ته وینا کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې نوموړی به د افغانستان، ایران، فلسطین، شام او ځینې نورو هیوادونو د اشخړو په اړه د خپل هیواد نظر روښانه کړي. په دې حقله درته نور تفصیل زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو مقاله کې په هغه موضوعاتو رڼا چولې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به قوم سره د سې شنبې په شپه د وینا پر مهال مطرح کوي. اټکل کېږي چې اوباما به په دغه وینا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې نه پس په جوړو شو حالاتو باندې رڼا واچوي. نوموړي یو مهال دغه مودې ته د ویرې د موسم نوم ورکړو، خو سګنې وینا به په داسې وخت کې کوي چې ځواکونه د روان کال تر پایه له افغانستانه په وتو دي. واشنگتن پوسټ لیکي اوباما بیا هم هیله مند دی چې د هغه افغان انډول حامد کرزی به د کابل او واشنگتن ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي، سو د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور لپاره لار هواره شي. ورسپانه لیکي اټکل کیږي چې امریکا به د 2014 کال نه پس د 10,000 په خوښه کې ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي چې عمده دنده به د ترهګرۍ پر ضد د مبارزه کوونکو افغان ځواکونو روزل وي. خو دا خبره لا روښانه نه ده چې ولسمشر کرزی به دا کار وکړي او کنه. که نوموړی دا سند لاسلیک نه کړي، په هغه صورت کې به امریکا د پلان له مخې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. واشنگتن پوسټ د دې خبرې یادونه هم کوي چې په عراق کې د امریکې د ځواکونو د کار د مودې د ختمېدو د دوو کلونو لاوړېدو وروسته په افغانستان کې د جنگي حضور خاتمه به د ولسمشر اوباما لپاره تاریخي ورسوي. اوباما به خی ملت ته په وینا کې په افغانستان کې د خپل ځواکونو د لسونه د زیاتو کلونو د خدمت او افغان ولسمشر حامد کرزی ته د ممکنه ننګونو په اړه هم یادونه وکړي. ورسپانه لیک کې د امریکای ولسمشر باراک اوباما به همدارنګ د ایران د جوهري پروګرام په اړه هم خپل بهرنی کړنلار روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې وار لمخې د ایران د اټومي پروګرام د یورانیمو د غني کولو پروسه د ځینو بندیزونو په نرمولو سره درول شوې ده. د ورسپانه په باور لا هم د ولسمشر اوباما په ګول لوی بار پروت دی. او هغه دا چې اوباما د اروپایي ټولنې سره په ګډه د دې خبرې د یقین کولو لپاره کار کوي سو ایران دې ته رضا کړي چې د خپل اټومي پروګرام نه په بشپړه توګه لاس په سر شي. نوموړی بخای په وینا کې د ایران په معامله کې د زغم د ښکاره کولو غوښتنه وکړي، په ځانګړي ډول د مشرانو د جرګې نه، ځکه چې دغه جرګه په ایران د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کوي. خو ولسمشر اوباما بیا په دې نظر دی چې که دا کار وشي نو ایران به د مذاکراتو نه پشا شي. همدارنګه اټکل کیږي چې اوباما به د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ په خبرو به هم رڼا واچوي. دا خبرې تیر کال پیل شوې چې نگرانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوي. ورسپانه لیک کې خی اوباما به د سوریې په اړه لږه هیله ښکاره کړي، چېرته چې امریکا، روسیا او اروپا د سولې هڅه کوي. اوباما په دې وروستیو کې نیویارکر ته په مرکه کې ویلي وو هغه ته په دې اړه په بیا بیا ویل شوي، خو هغه نه پوهیږي چې د دې غمیزې د ختمولو لپاره امریکا څه کولی شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د عرب لیگ او د ملګرو ملتونو د شام لپاره ځانګړي استازي لخدار براهیمی ویلي چې په جنیوا کې د شام د شخړې د هواري لپاره د جنگ کې ښکېلو دواړو ډلو ترمنځ خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی. په دې حق له مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو ریپورت شایع کړی دی چې زموږ همکار مجید بابر یې درته غټکی وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو مقاله کې د عرب لیگ لپاره د ملګرو ملتونو استادی لخدار براهیمی لقول لیکي چې په جنیوا کې د شام د شخړې په اړه د شامی حکومت او اپوزیشن ترمنځ خبرو اترو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د عرب لیگ لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استادی لخدار براهیمی د اتوار په ورځ وویل چې دواړه خواوې د یو کال نه د شامی حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شوي خارګوټي حمص نه د ماشومانو او ښځو خوندي ځایونو ته په استول د راپورونو له مخه د تیر خالی په ورځ په جګړه کې د بوخت غاړو لخوا د خبرو اترو په نتیجه کې دا لومړی واضحه پرمختګ دی. یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال لخدار براهیمی وویل زه هیله من یم چې سبا نه به په حمص ښار کې دننه د زوړ ښارګوټي نه ښځې او ماشومان وتوانېږي چې ووځي او دې نه پس به نور ټول عام وګړي ووځي. په دغه موقع د شام مرستیال وزیر خارجه فیصل مقداد ژمنه وکړه چې که یاغیان دغو ښځو او ماشومانو ته محفوظې لارې ورکړي نو شامي حکومت تیار دی چې دغو کسانو ته د حمص ښارګوټي نه د وتو اجازه ورکړي. ښاغلي مقداد دا هم وویل چې موږ ټول عام وګړو ته د سرپنا او درملنې اسانتیاوې ورکولو ته هم تیار یو. د خبري غونډې پر مهال لخدار براهیمی په دغو خبرو اترو کې د سستره و پرمختګ اعتراف وکړو، خو زیاته کړه چې دواړو خواوو په دې خبرو اترو کې د یو بل سره ډېر د عزت او احترام چلن وکړو، خو د دې خبرو اترو په نتیجه کې د یو جامع حل په اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت ته د سونی سپریم کونسل مشرانو په هنګو کې په یو چاودنه کې د شپږو ماشومانو د وجل کېدو نه پاس احتجاجي کیمپ لګولې دی. دوی وایي حکومت د پیښې ذمہوار معلوم کړي او د وجل شو ماشومانو کورنۍ ته د معاوضه ورکړي. دا پیښه د تیر اتوار په ورځ رامنځته شوې وه چې وجل شوي ماشومان بیا پرون په یاد سیمه کې خاورو ته سپارل شوي دي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې شپږ ماشومانو د وژل کېدو پر خلاف سوري سپریم کونسل او ځایي خلکو احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو د پېښور هنګو روډ د احتجاج په توګه بند کړی دی. د مظاهره کوونکو دغه غوښتنه ده چې په سیمه کې حکومت دی د ترهګرۍ مخه ونیسي او د دوی حفاظت دی یقیني کړي. دوی دا هم غوښتنه لري چې د ماشومانو په مړینه حکومت دی د معاوضې اعلان وکړي. د دې مظاهرې مشري د سوني سپریم کونسل مشر مولانا عبدالستار کوي. نوموړي مشال لري ته وویل چې تر هغه پورې به خپل احتجاج نه ختموي چې تر سوی
د دوی غوښتنې نه وی منلې. مولانا عبدالستار زیاته کړه چې دوی د احتجاج په توګه د هنګو خار هم د بندېدو اعلان کړی دی. په سیمه کې د مظاهره کوونکو لخوا دغه احتجاج د اورګزو هیډکوارټر دفتر مخې ته د 11 بجو نه شروع شوی دی چې لا تر اوسه پورې دوام لري. د سیمې نه رسېدلو راپورونو تر مخه د احتجاج کوونکو لخوا روډ د بندېدو په وجه ټول ټرافیک ولاړ دی. موږ چې کله په دې اړه د هنګو ضلع معاون کمشنر سید احمد جان سره د ټلیفون په لارې تماس ونیولو نو مشال ریډیو ته غږ ورکولو نه انکار وکړو. خدای وویل چې د دوی احتجاج کوونکو سره په دې اړه خبرې روانې دي او ډېر ژر به روډ د عام ټرافیک لپاره یو ځل بیا خلاص کړی شي. واضح دی چې تېر د اتوار په ورځ د ضلع هنګو په بابر میله سیمه کې د لاسي بم د چاودېدو له امله د یو کورنۍ شپږ ماشومان وژل شوي وو. چارواکو په خبره چې زرګول نومې کس د کور مخې ته د هغه د کور ماشومانو ته ګرنېټ په لاس ورغلی وو چې ماشومانو په ګرنېټ لوبې کولې او په دغه وخت کې دغه ګرنېټ ورپسې وچاودېدو. د پېښې وروسته ټول ماشومان مړي د بابر میلې په قبرستان کې د پیر په ورځ خورو ته وسپارلو.
دغه ریپورت کې مو د هنګو د وجل شو ماشومانو په اړه د شروع کړی شوی احتجاج په حق لا معلومات اوریدل. اوس وخت شوی د هفتوار پروګرام د ځوانانو غږ د خبرونه تاسو لپاره هر هفته زموږ همکار اسرار عالم مومند تیاروي. راځي چې واورو د نن ورځې د ځوانانو غږ.
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار عالم مومند سره نیخ بنېغه.
ستړي مشي د نن ورځې په ځوانانو غږ پروګرام کې به واورئ چې د افغانستان میوند شیرزاد په سویډن کې د والیبال لوبې د پرمختګ لپاره څه حل ځلې کوي.
خپل داخل د سویډن کې خپل د معلومو په خار کې مونږ هم د اول کسانو چې شروع کوو والیبال اوس تقریبا شکر زید درې څلور ګروپونه مختلف ګروپونه دي چې مختلف نمونه باندې ثبت دي.
دا به هم واورئ چې د پاکستان قومي کرکټ بورډ له باجوړ ایجنسۍ درې لوبغاړي اخیستي دي.
د نامساعدو حالاتو باوجود هم زموږ کوشش ده چې موږ ښه پلیران پیدا کړو.
او په خبر ایجنسۍ کې د خبر کرکټ اسوسییشن په لاسته راوړنو به هم خبر شي.
او بل موږ دوه کسان په انټرنیټ ټیم کې وشول، یو کسان غلا یو په قومي ټیم کې عثمان شینواری.
لمشاله ډو سره اوسئ. د پروګرام پیل د میوند شیرزاد لمرکی کوو. نوموړی دا مهال په سویډن کې ژوند کوي او هلته له کلونو راهیسې په پښتنو ټولنه کې د والیبال لوبې د پرمختګ لپاره کار کوي. که یو خوا یې یو شمېر پښتانه ځوانان د والیبال لوبې ته راوستي دي، نو بل خوا په خپله هم د یادې لوبې لوبغاړی دی او لوبډلې یې یو شمېر جایزې هم ګټلې دي.
موږ 14 ټورنمنټونو ته لاړو، مختلف ځایونو ته، مختلف ښارونو ملکونو ته. پاره کې موږ دوه د په اول مقام تر لاسه کړه او درې د په دویم مقام تر لاسه کړه او همدا سه څلورم او پنځم او شپږم مقام تر لاسه کړه. ورسره او موږ اته جرمنی ته، هالند ته، ډنمارک ته، ناروې ته، خپل سویډن کې مرکز ته څو څو ځله لاړو. د والیبال لوبې هم کړې دي، والیبالونه هم کړې دي. او موږ خپل دوه افتکار چې موږ یو د پد اسکندنوی په ساته د افغانانو لپاره والیبال تورنمنت جوړ کړو، هغه پروسه کال 2012 د سپتمبر په 10 او اوس 2014 د سپتمبر په 20 مالمو په خار کې موږ د اروپایي تورنمنت نیولو چې هغه د جملې نه د هالند خلک، د جرمني خلک، د انګلستان خلک، د لندن خارنه، د ډنمارک، د ناروې، فنلند او د سویډن مختلف خارونو نه پکې ګډون کړو.
په سویډن کې د والیبال لوبې ته د پرمختګ ورکولو پر لور د میوند شیرزاد پام څنګه راغی؟ په دې اړه نوموړی وایي،
کله چې سویډن ته راغلم په 99 کې نو اولین کار مې دا و چې ځوانانو سره مې ولیدل. یو 8 نفر ځوانان وو او هغوی سره هم افغانان وو. نو د سپورت پاک لم پختنه وکړلې او بیا امکانات د زینو سپورت هم شروع کړ. بیا دا ټولنه غړي زیات شو او د سپورت هم غټه رشد ورکې د والیبال سپورت. بیا نو همدغه سره موږ ډیرو ملکونو ته لاړو د تورنمنتونو په خاطر. خپل داخل د سویډن کې خپل د معلومو په خار کې موږ هم د اول کسانو چې شروع کړو والیبال اوس تقریبا شکر زده درې څلور گروپونه مختلف گروپونه دي مختلف نمونه باندې سب دي والی بال کې او ټول ځوانان دي د افغانستان دي کبر دي کوز دي خپل د افغانستان کې مته مختلف سمتونو خلک دي.
میوان شرزاد چې په سویډن کې د پښتنو په ټولنه کې د والی بال لوبې د پرمختګ لپاره کار کوي لمشال ډو سره د خپل مرکې په اخر کې وای پلان لري چې په سویډن کې د والی بال لوبې لوی لوی ټورنمنټونه جوړ کړي چې دا رنګ د لارې پیسې وګټي او بیا دغه پیسې په افغانستان کې غریبو لوبغاړو ته واستوي.
په سکهال ما نیت نیولې ده هغه کسان چې په ټول د لاسو کالو کې د والی بال مسابقو کې اشتراک کړی دی او هغوی اول دویم دریم مقام ترلاسه کړی دی. د هغه ټیمونو نه زه یو هغه وکړم چې یو داسې ټورنمنټ جوړ کړو چې د ټول اروپا په سطح او کوم مصارف چې کیږي هغه مصارف موږ د حکومت نه واخلو او وروسته چې بیا دوی کوم داخله او یا مثلا د ټورنمنت انټری اویف چې موږ ترې نه اخلو هغه پیسې موږ په همداسې افغانستان ته د یو نامعلومه خار ته چې مثلا هلته ځوانان وي او هغوی ته یو شی نشی په واخلو.
دا د افغانستان میوان شیرزاد چې په سویډن کې ژوند کوي او هلته د پښتنو په ټولنه کې د والیبال لوبې د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي. همداراز پاکستان کرکټ بورډ د باجوړ جنسینا درې لوبغاړي اخیستي دي چې ورسبا روزنه ورکوي او په قامي او نړیواله کچه به یې د لوبو لپاره تیاروي. د یادې جنسۍ په یو سل اتیا ځوانانو کې یوازې تاو رمان، حیدر خان او محمد خان منتخب کړل شوي دي. د ځوانانو ته به د بالینګ تربیه ورکړل کیږي. دوی ډېر زیات خوشاله دي. علامه شاله ډو سره یې په خپلو خبرو کې ویل که څه هم دوی ته په سیمه کې د سپورټس لپاره معیاري میدانونه او نورې اسانتیاوې نشته او د پوځي عملیاتو له وجې په تیرو پنځو کلونو کې لوبې هم په ټپه ودرېدلې دي، خو د دې باوجود په دوی کې د لوبو شوق نه دی کم شوی او غواړي چې په کامی او نړیواله کچه لوبو کې برخه واخلي. اته ورمان چې په ټرایل یا ازموینه کې یې تر ټولو تیز بالینګ کولو سره لومړی پوزیشن اخیستی دی وایي
ما خو ډېر زیات لکه منشا د کم کې باجوړ کې کېډمې نه پاره کې مونږ روزانه لکه پریکټس کوو او لکه دوه بجې به راتلو بیا به وو ماښام پورې به وو سر نو چې کله د سینیر دغه سټارټ نو بس سر زه په سینیر کې بس پټا پران مې 128 باندې دی 128 کې راته یو کس په مقابله کې سر بیا په دغه مقابله بس دی 129 زما
رمان د کرکټ زده کړې د باجوړ جنسۍ په ملک سعد سپورټس اکیډمۍ کې کړې دي. د دې اکیډمۍ مشر اظهار الحق وایي چې د روان کال په فروری میاشت کې به د دوی د اکیډمۍ درې لوبغاړي هندستان ته د کرکټ لوبو لپاره ځي.
د علاوه دغه فاست بالر چې کوم دی یو دوه بیټسمینان دی زمونږ د انډیا ټور د پاره وختلی دي. په دې فروری کې په انډیا ټوري زم د مونږ د ټول باجوړ لپاره د فخر خبره ده چې باجوړ سره دومره دغه ته رچ مو خو ته ودو تاسو به خیلی می چې د غرونه لا خدل ته مونږ پلیټ دغه مې خو بیم باجوړ چې می دا اجازه تحصیل شو کې اندسه اعلان نه پیدا کړم.
په باجوړ جنسي کې د لوکل سپورټس ارګنایزیشن په نامه د ځای لوبو یو سازمان دی چې په سیمه کې د لوبو پرمختګ لپاره کار کوي. د دې تنظیم مشر فضل حکیم خان وای که څه هم د بدمنۍ لوجې د ځوانانو لوبي اغیزمن شوي خو د په خبره د دې باوجود په ځوانانو کې له لوبو سره په شوق کې څه کمی نه دی راغلی.
پنځه کاله آپریشن تیر شو وی پنځه کاله سره سره ماته چې څومره نور څه متاثر شوی دی دغه سی یو په سپورت باندې هم اثر کړی وته و ځکه چې مطلب صرف واحد د ښه ایریا چې کم سپورت مین ګراوند هغه کولاو نور څومره شهرونه چې ونه هغه مکمل توګه باندې بند شوي وو چې د قبایل په پیچونو باندې په 129 سپیډ کې مطلب دا چې بال ولي کو چرته دی و مطلب مخکې لاړ شي زما 100% یقین دی چې دی به مطلب دا چې د خپل سپیډ 150 ته ورسوي.
سیکرټر لخوا د باجوړ جنسۍ د سپورټ سانګي مشر فضل اکبر خلجی وایي په باجوړ جنسۍ کې د کرکټ سربیره د نور لوبو لوبغاړي هم شته.
یوازې دې کې نه موږ سره والیبال کې خپل پلیران شته، په فوټبال کې شته. نو د ګیمونو د وجه نه خو دا لوبه ډېره دا ځمکه ډېره زرخیزه ده، او انشاءالله تعالی د نامساعدو حالاتو باوجود هم زموږ کوشش شته چې موږ ښه ښه پلیران پیدا کړو او هغه قومي ټیمونو ته ورکړو چې هغه د خپل علاقې نوم روښانه کړي.
خلجي زیاتوي په باجوړ جنسۍ کې د فوټبال، والیبال، سایکلینګ، ټینس، بیډمنټن او رساکشۍ لوبو د پرمختګ لپاره هم کار روان دی. د نوموړي په خبره په سیمه کې د روانې بدمنۍ یوازنی حل سپورټس یا لوبې دي. همداراز په خبر ایجنسی کې د خبر کرکټ اسوسییشن چارواکي وایي چې دوی په دې سیمه کې د کرکټ د پرمختګ لپاره ډیر کار کړی دی او غواړي چې زیات نه زیات قبایلي ځوانان د کرکټ لوبې ته راولي. د یاد اسوسییشن مشر نعمت افریدی وایي دوی په دې تیرو څو کلونو کې یو شمېر د کرکټ لوبغاړي قومي او انډر 19 کرکټ لوبډل ته ورکړی دي.
نو وسه پر خومنګ چې کم خبره جان سي کې کلاریان پیدا کړو نو ډېر خخه کلاریان پیدا کړل، ولې چې هغه وس نن سبا بهر ملکونو ته هم زیو، بل مونږ دواګه سم په انډر 19 کې وشول، یو کا سماغلا یو په قومي ټیم کې عثمان شینواری چې کم هغه کړه هغه مونږ ټیم مونږ کلاریان مونږ خبره جان سي لاندې غوتل سره تعلق لري. او خا هغه کوي بل نه سار افریدی چې کم وسه شیاکا په دوبېلا تلای وو هغه باڑے سره تعلق لري. مونږ په ټیم کې دلته خو ټورنامنټونه روان دي، د ټورنامنټونو په برکات باندې خو دوه ډېر صلاحیت په کې راغلو، ډېر مخ کې یعنی ښه خرنځونه او ښه خغې وکړل.
د خبر سیمې د کرکټ یو لوبغاړی ریحان اپریدی وایي په یو شمېر نړیوال لیګ میچونو کې لوبېدلې دي او غواړي چې په کامل لوبډله کې ورته زیور کړل شي.
ما 5 سال بنگلاديش لیگ کړه، ز بنگلاديش ته تلم 5 کال د مولي کرکټ کړه، او دین هم په دوبه تم یو کال تلم د مولي کرکټ کړه. اوس چې کوم سټیج کې زره ونیم چې فرست کلاس کرکټ ته شدا پاکستان د وته اخیری سټیج دی چې دغه څوک پرفارمنس کوي هغه نېشنل ټیم ته سلیکټ شي. نو اوس موږ چې کوم ریسنتلی په ټاپ ریجن کوم ټورنمنت شروع دی د فرست کلاس ټورنمنت ته، او د کې موسم پر سلور میچونه کړي چې هغه ما درس سنچره نکړي، او ان شاء الله پی سی بی په نظر کې هم امید ده چې ان شاء الله
پاکستان، انڈیا، ویسٹ انڈیز، آئرلینڈ، انگلینڈ، ټول انټرنیشنل پلیرانی نو دا یو سره لوبو کې سړی ایکسپیرینس زیات شي. مخکې ان شاء الله تعالی زه خوشاله لم د پاکستان ټی 20 ټورنمنت سٹارټ یې غیره پر زرا لم ان شاء الله پاکستان به لوبو کو.
د خیبر کرکټ اسوسییشن چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو په ځوانانو کې د صلاحیت کمې نشته، خو وایي چې دوی ته د ملک د نورو سیمو د ځوانانو په څیر اسانتیاوي ورکړل شي. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي. که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لري، او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستوندو سره مخ دي، نو په دې شمېرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ. 2 1 4 2 1. همدې سره خپل قربا اسره الله مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
پخڑ کے دی پختو امرو ولی بھی نما خلٹ
لوٹے وطن بیا ٹکور ول غاڑی دا پختان دل روبر یوزے کول غاڑی دا جنگ جگڑی متر من زخت ول غاڑی وطن تا آباد ول غاڑی دا پختن خوا آباد ول غاڑی وطن تا آباد ول غاڑی دا پختن خوا آباد ول غاڑی ہر کم آزاد بیرتا ہزارے او من سے اور من کول واڑی کلا باڑا ہس بیا زرگ نول واڑی سرمی پوین دیوال نفا کول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خواہ